په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوه د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا 9 د جون میاشتې 19. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د راپورونو تر معرفي مخکې مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبی کې د هوا په تودېدو سره د حاد نسناستې پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونیسي د ناروغ د مرګ سبب کیدای سي. یونیسف پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د حاد نسناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هېواد کې به له 130,000 د زیاتو کسانو درملنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه راتلونکي میاشت کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون پرانیزي. د دې خونې سرپرست محمد یونس محمد د دغه نندارتون په اړه بېګا ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې 2023 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه کابل په ښار کې یو ډېره عظیمه نمایشګاه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نامه جوړوي. په دې نمایشګاه کې به موږ ټول صنعتکاران، تجاران، سرمایه ګذاران، د سیمې هیوادو څخه میلمانه په دې کې ګډون کوي.
د کورنیو تولیداتو دغه نندارتون به د کابل په حضوري چمن کې پرانستل کیږي او زر غرفې به لري. د دغه نندارتون د پرانستلو لپاره داسې مهال تیاری نیول کیږي چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډیرو تولیدي شرکتونو د اقتصادي ستونزو له کبله یا خپل فعالیتونه درولي یا خپلې پانګې نورو هیوادونو ته لېږدولي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. سترې محکمې پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده. د اعلان له مخې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به چې د چنګاښ یا سرطان میاشتې له 8 نیټې سره برابره ده، د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د سعودي عربستان رسنوی هم خبر ورکړی چې هلته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوی او د راتلونکي سیشن می پر ورځ عرفه او د چهارشنبې پر ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون یکشنبه په تهران کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. د جرمني خبری اجنس راپور له مخې دا په څه باندې 2 لسیزو کې ایران ته د ازبکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی. د ایران دولتي اجنس ایرنا ویلي چې تر دې کتنې وروسته چې د تهران په اسدآباد مڼی کې ترسره سوه، د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرۍ، ترانسپورت، درمل جوړونې، ټکنالوژي او کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارایو 11 تړونونه لاسلیک کړل. دواړه هیوادونه چې په خپلو کې ګډه پوله نه لري او افغانستان یې د اتصال یوه سیمه ده، دغه راز د ستاندردونو او د سوداګریزو معاملو د رامنځته کېدو د امکاناتو د ارزونې په برخو کې هم د همکارۍ 2 هوکړې لیکونه لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي چې روسیه یې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پوځ تر لنډمهالې ولکې لاندې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جون میاشتې پر 16 نېټه د اوکراین د کاخوف کابان تر ویجاړېدو وروسته سیلابونه وبهېدل او ملکیانو ته د اکمالاتو لارې وتړل سوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دینیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګری ملتونه به د ضروری لاسرسي پیدا کولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. هغه ویلي د روسیې د چارواکو غواړي چې د نړیوال بشري قانون له مکلفیتونو سره سم عمل وکړي. کیف د بند په ویجاړولو کې روسیه په لاس لرلو تورنوي، خو روسیه دا تور نه مني. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګله دېش سره د راتلونکو دریو یو ورځنیو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې د 9 لوبغاړو نومونه شامل دي چې نونس یې اصلي لوبغاړي یعنی د بنګله دېش په وړاندې په راروانو سیالیو کې به لوبیږي او لس نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه کارو لوبغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمیر نورو نمونه هم شامل دي. ټاکل شوی افغان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبري مجله کې ووریدل. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي. تکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پر هغه راپور بحث وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه برابر شوی. دا ډول غونډې څه ګټه لري؟ یو فعال وایي
دا هیڅ ګټه نه لري. د دوی تاثیرات، د دوی بحث کول، د دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ ته بیزي چلند سره هر ورځ مخامخ یو.
د هنرمندانو پر وضعیت هم راپور خپرو.
سابقه خوب بود، همیشه را هرگم و جوش دار
دخان خوب دویت بازار توت و خان کار کرو آید دلو پس ها رشان نده کارو بار نشتا
دیوانا دا جوان تا هم کتنه کهو
سو که بولانی خرسی، سو که بو خرسی، سو که کراچیوانی که یه زهر اثر در افغانستان و نرماندان است.
پا بحرانوی مسائلی که امریکا در بحرانوی چار وزیر پرون لچینایی چار وقت سر خبری تایل کرد چی دوارو مثبت خبری ولیدی. تر پندینیم بجو نور مسائل هم چیرد.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم دی خبرونی تا شراغ لست ورزو د خبرونی در راپورونو برخیته. تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا درې پنځوسمې غونډې ته چمتو کړي. په دې راپور کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر ښځو د پراخو محدودیتونو تر څنګ ویل سوي چې ښځې او نجونې د 2021 د کال له دوبي راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ځینو مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې دي سمدستي کوټلي ګامونه واخلي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تېرې اونۍ د دغه راپور د چمتو کېدو په مهال په یوه ټویټ کې وویل چې دا یو د ملګرو ملتونو د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې مشره دروتي استراده به په ګډه دغه راپور د دوشنبې په ورځ د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 53 غونډې ته وړاندې کړي. هغه ویلي چې دغه راپور د افغان ښځو غږ منعکسوي. دغه راپور په افغانستان کې دننه د 150 ښځو په ګډون له 90 کسانو سره د مرکو او د یوې سروې په اساس چې د روان کال په مې میاشت کې ترسره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 ښځو پکې ګډون کړی چمتو شوی دی. په راپور کې پر ښځو او نجونو د پراخو محدودیتونو او د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو، پریکړو او کړنلارو صادرول دي چې د 2021 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې شمېر څه باندې 500 ته رسېږي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 نه رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوې. پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو، پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بېسارې توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې غوښتي چې نړیواله ټولنه باید سمدستي اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ټویټر پاڼه کې د زن ټي وي یو پوست خپور کړی چې پکې ویل شوي یو شمېر معترضو ښځو په یو سرخلاصي لیک چې متن یې دې تلویزیون خپور کړی له دې غونډې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په وینا د طالبانو لخوا د بشریت ضد جنایتونو په اړه سمدستي جدي څېړنه وکړي. له دې پوه سره د یو شمېر معترضو ښځو تصویرونه هم خپاره شوي، خو په دې اړه چې دغه اعتراضي لاریون کلاو چیرې شوی او څومره ښځو پکې ګډون کړی څه نه دي ویل شوي. په دغه لیک کې معترضو ښځو ویلي چې په تیرو 22 میاشتو کې طالبانو په ټول توان سره ښځې له ټولنې حذف کړي او د افغانستان وګړي له مدني ازادیو او انساني ارزښتونو بې برخې کړي دي. دوی همدارنګه طالبان د جنسیت پر بنسټ توکم پالنې، جنګي جنایتونو او په بشریت ضد جرمونو تورن کړي دي. په دغه سرخلاص لیک کې معترضو ښځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د بشري حقونو د ارزښتونو او نورو کنوانسیونونو چې پر تبعیض او سیستماتیک حذف څارنه کوي عمل وکړي او پر طالبانو د نور فشار راوړي.
په عین حال کې د نړیوال عدالت مرکز په نوم یو بنسټ چې د جنسیتي مساواتو او د نړیوالو بشري حقونو پر اساس د نړیوال قانون د حاکمیت د ایجادولو لپاره کار کوي هم په خپله ټویټر پاڼه له ټولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د جنسیتي توکمپالنې په اړه ولولي. د مرکز همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت چې نړیوالو یې تر اوسه له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې او د دوی له لورې پر ښځو او نجونو لګول شوي پراخ محدودیتونه د دې چارې په وړاندې لوی خنډ بولي، تر اوسه د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي.
ومردل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو نجونو په وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا د 15مې غونډې ته چمتو کړی دی. نوریاس نوري د ښځو د حقونو له فعالې اوژي امیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د دې شورا نننۍ غونډه څه ډول ارزوي او آیا نتیجې ته یې خوشبینه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې کومه غونډه نن نیولې، زه فکر کوم په هغه راپور چې دوی جوړه کړې وه کوم تاثیر خاص زموږ په ژوند به نه لري، ځکه چې هغه ورځې نه چې دوی راغلي دي زموږ بنیادي اساسي حقونه پښو لاندې شوي دي، بندیزونه زیات شوي دي. دوی خپل کنفرانسونه نیولي، دوی خپل آوازونه پورته کړي دي، دوی دغسې راپورونو باندې بحث کړی دی. دوی ته هر څه معلوم دي، دنیا ته اوس لکه لمر غوندې روښانه ده، اما دا هیڅ ګټه نه لري. د دوی تاثیرات، د دوی بحث کول، د دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ تبعیضي چلند سره هر ورځ مخامخ یو. او که دوی نه پوښتنه کوي چې د ښځو په مقابل کې تاسو داسې کارونه کوئ، دوی وایي چې د دوی حقونه تر پخوا لا زیات خوندي دي، او دا زموږ داخلي مسله ده او زموږ کلتوري مسله ده، او دا و هغه زه فکر کوم چې څه تغییر به رانوړي.
اغلی امیل، د غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو یو شمیر مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې د سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. نړیواله ټولنه ستاسو په نظر څه کولی شي؟ تر اوسه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې ده، دغه راز د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه هم لګولي دي. پر طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره ستاسو په نظر دوی نور کومې پیاوړې وسیلې لري؟
دا چې د دغې غونډې په درشل کې د ښځو حقونو یو شمېر افغانانو د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونې په وړاندې سمدستي کوټلي اقدامات وکړي، زه فکر کوم چې نړیوال کله فکر کوم چې دوی ورسره جوړ دي، ځکه په دوی هیڅ اغیزه نه کوي. هر هغه تاثیر، منفي تاثیر چې دی، نه یوازې په میرمنو باندې مشخص دغه اغیزه ده، بلکې په ټول اولسونو باندې، په ټول افغانانو باندې ډیر بد حالت روان دی او لا پسې روانېږي. او دوی چې نارې سوري وایي موږ په رسمیت پیژنې، ډیر ورته مهم هم نه دی، دوی ته ارزښت هم نه لري. دوی په همدې حالت کې زه فکر کوم چې ډیر کلونه به تیر کړي، او نړیوال هم په همدې رقم به ساتي. دلته د خلکو نظریات هم دادي، ځکه هغوی کولی شو چې په لومړۍ وختونو کې دوی ته تغییر ورکړي، خو دوی نه غواړي چې تغییر ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله اوژي امیل وه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وې.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی وای تر راتلونکو دوه اونیو به د هلمند سیند اوبو د کچې معلومولو لپاره یو ایرانی تخنیکی پلاوی سیمې ته ولاړ سی. حسن کاظمی قومی دا خبره د ایران رادیو تلویزیون ته کړې ده. هغه ویلي طالبانو هلمند ته د دې پلاوی له تلو سره موافقه کړې ده. امید ظاهرمل تفصیل لري.
د د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سرپرست د سفیر وایي د طالبانو حکومت ورسره منلی چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکي ایرانی پلاوی سیمې ته سفر کولی شي. حسن کاظمي قومي دا د حقیقت موندنې په برخه کې یو ښه ګام بللی. کاظمي قومي وویل دا پلاوی به تر راتلونکو دوو اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. نوموړي ویلي ما وړاندې په خپلو خبرو کې د یوې میاشتې یادونه کړې وه چې اوسې 15 ورځې تېرې شوې. حسن کاظمي قومي د غوی په 1.5 د طالبانو حکومت ته یوه میاشت مهلت ورکړی وو چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په اړه شوي تړون ته ژمن پاتې شي او اوبه ورته زیاتې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره افغانستان ته د دې ایراني پلاوي تلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو ویلي ایران ته اوبه د شوي قرارداد پر بنسټ روانې دي، خو د پرله پسې وچکالیو له امله اوبه کمې شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي په خپله مرکه کې د تیر په پرتله د کړکیچ د کمېدو خبره هم کړې او زیاتوي د طالبانو حکومت سره د هلمند سیند اوبو د حقابې په اړه خبرې ښې روانې دي. حسن کاظمي قومي په خپلو خبرو کې د کمال خان باندې هم اشاره کړې چې د دله قوله ایران ته د سیلاب د ورتلونکو اوبو مخه بل لور ته اړولې. هغه چې د دله قوله په سیستان او بلوچستان کې وچکالی زیاته کړې ده. هغه په ایران او افغانستان کې روسي طبي وچکالی ته هم اشاره کړې او په مشترک ډول یې د ستونزې د حل لپاره د یوې حل لارې په جوړېدو ټینګار کړی. هاخوا د اوبو د مدیریت یو شمېر متخصصین وایي داسې مال چې په کجکي بند کې د اوبو د معلومولو آله شته او تودوخې په ټولې نړۍ هم اغېز کړی، نو د ایراني پلاوي لخوا د اوبو د کچې د معلومېدو اړتیا نشته. شنونکی انجینر زیارمل افغان:
لږ تر لږه نړیواله تودوخې په ټوله نړۍ کې اوبه کمې کړې دي او هر ځل د دې اوبو ارزیابۍ ته ضرورت نشته. دلته یو تړون موجود دی او هغه تړون باندې باید عمل وشي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون بیلابیلو چارواکو په تنده لهجه له افغانستانه د زیاتو اوبو غوښتنه کړې او د دې غوښتنې د نه عملي کېدو له امله یې د بدو پایلو خبرداری هم ورکړی دی. د طالبانو حکومت بیا د ایران د جمهور رئیس په ګډون د ډیرو ایراني چارواکو څرګندونې غیر مسؤولانه بللې او د وضعیت د ترینګلتیا پړی پر مقابل لوري اچولی. افغانستان او ایران د هلمند اوبو په اړه په 1950 کال کې د پخواني صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 810 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي، خو د طالبانو په ګډون د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخته تر ننه د دې اوبو زیات ایران ته تللي، خو ایراني لوري قناعت نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسله: د امریکا د متحده ایالاتونو او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره خبرې وکړې چې دواړو لوریو رغنده او رڼې بللې دي. د دواړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماتان وروسته له هغې په خپلو کې خبرې کوي چې د تایوان او د سوداګرۍ په ګډون د یو لړ موضوعاتو په اړه په دې وروستیو کې د پیکینګ او واشنگټن اړیکې ترینګلې سوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په پیکینګ کې له خپل چینایي ساری کینګ کانګ سره خبرې ترسره کړې چې 5.5 ساعته دوام وکړ. دواړو لورو دغه خبرې رغنده او څرګندې یادې کړې. بلینکن له خبرو وروسته په یو بیان کې وویل اړتیا ده چې د غلط فهمۍ او غلط محاسبې خطر کم شي. هغه وویل چې کینګ کانګ دا روښانه کړې چې تایوان د چین او متحدو ایالتونو په اړیکو کې تر ټولو مهمه مسله ده. دا چین ته په 5 کلونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د یو وزیر لومړنی سفر دی. امریکایي چارواکو له دغو خبرو مخکې ویلي وو چې د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري چانس دومره زیات نه دی. دواړه هیوادونه له تایوان نه نیولې د سوداګرۍ او د پیکینګ د بشري حقونو تر سابقې پورې پر یو لړ موضوعاتو اختلافات لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې د مسایلو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره خرابې شوې چې ورسره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي یوه ورځ د چین او امریکا ترمنځ د تایوان پر سر چې چین د خپلې خاورې برخه بولي نښته رامنځته شي. د راپور له مخې له چین څخه د بلینکن کتنه نړیوال هم له نږدې تعقیبوي، ځکه د دواړو ځواکمنو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ کولی شي د نړۍ پر چارو، له مالي مارکیټونو نه رانیولې تر د سوداګرۍ پر لارو چارو او د نړۍ د تامیناتو پر زنځیر ناوړې اغیزې وکړي. تمه کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن دوشنبه د جون تر 19 پورې په چین کې پاتې شي، خو دا معلومه نه ده چې آیا هغه به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري او کنه.
له خبرونو ور اخوا،
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شرغلاست. اوس لمالی بشیرین اورو چی په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونې کې د افغانستان په باب سرغلی.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغه افغان پیلوټ په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې او له برتانیا څخه رواندا ته د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. هغه چې د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې همکاري کړې ویلي، کله چې برتانیا هلته د استوګنې درخواست رد کړ دی فکر کوي چې هیر کړای سوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان پوځي خدمت دومره نه دی چې له برتانیا د اخراج مخه ونیسي. د افغانستان د هوایي ځواک دغه بریدمن چې د ائتلافي ځواکونو د ګڼو جنگي ماموریتونو پر مهال یې الوتنې کړې وې، خپل ژوند ته د ورپېښ خطر له کبله خپل میرمن او یو ماشوم په افغانستان کې یوازې پرېښودل او په یوه وړه کښتۍ کې برتانیا ته ورسېد. کله چې د افغانانو د بیا میشتېدلو او مرستې په طرح یا ARAP کې د درخواست پر شرایطو د نه برابروالي له کبله رد سو، دغه پیلوټ باید اوس انتظار وکړي چې رواندا ته لیږل کیږي که نه. د برتانیا کډوالۍ د دې طرحې هدف له افغانستانه د هغو کسانو ایستل دي چې هلته یې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې ده. دغه افغان پیلوټ چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، دغه راز انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت به یې ومني که نه. دغه وزارت ویلي چې د دغه پیلوټ پر درخواست به غور وکړي. یاد پیلوټ انډیپندنت ورځپاڼې ته چې په مارچ میاشت کې د لومړي ځل لپاره دا موضوع پورته کړې وه، ویلي دی واقعا ناامیده دی. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه له افغانستانه څلیر وزره او 1500 کسان برتانیا ته ایستل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لانګ وار ژورنال انټرنیټي خپرونې له القاعده شبکې او تحریک طالبان پاکستان یا TTP سره د افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغان طالبان د القاعده شبکې په مرسته تحریک طالبان پاکستان ته په مستقیم ډول پناه ورکړي، ملاتړ او روزنه کوي، هغه ادعا چې افغان طالبان یې نه مني. د خبرونې په لیکنه له تحریک طالبان پاکستان د القاعده او افغان طالبانو د ملاتړ موضوع په هغه راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې برابر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور یو اړخیز او نامتوازن بللی او ویلي دی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او حکومت یې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د لانګ وار ژورنال قلیل کوال وای د افغان طالبانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اړیکې په افغانستان او پاکستان کې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو پر مهال پیاوړې سوې دي. د مقالې په وینا د تحریک طالبان پاکستان مشر د طالبانو له امیر المؤمنین سره بیعت کړي او وای دوی د طالبانو د اسلامي امارت یو برخه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې ویلي د تحریک طالبان پاکستان د جګړه مارو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې رسیږي چې تر ډیره په ننګرهار، کونړ، لوګر، پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو کې ډیره دي. لانګوار ژورنال زیاتوي ګمان کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتي نور ولی محسود په پکتیکا ولایت کې ډیره وي چې د حقانی شبکې عمده مرکز ګڼل کیږي او مرستیال یې قاری امجد علي په کونړ کې پټوي. د افغانستان تیر جمهوری نظام او د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت ادعاوې رد کړې دي.
نداپی داسې کسب دی چې ګټه یې کمه خو ستړیا یې ډېره ده، ځکه نداپ ځانګړی موقعیت نه لري، کوڅه په کوڅه ګرځي، آوازونه کوي او کار واړي. منصور الفت چې له 10 کلونو راهیسې دا دنده لري وایي چې د پخوا پرتله د ندافي کار هم پیکه سوی دی. له منصور سره زموږ همکارې ثنا کاکړ خبرې کړي او دغه راپور یې ورباندې چمتو کړی.
ندافي داسې یو کسب دی چې له ډېرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري، خو په خپله د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافي وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال په راتګ ډېر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت مشهور په مسجدي چې له 10 کلونو راهیسې دا کاروبار کوي، په دې اړه چې څنګه یې دې کار ته مخه کړه وایي.
خاطر دا کسب مې ځکه غوره کړ چې آزاد دی، خپلواک دی، د چا تر لاس لاندې کار نه کوو، چې ومه غوښتل کار کوو، چې ومه نه غوښتل څوک په زوره په موږ کار نه شي کولای. موږ له خپل کاره خوښه او راضي یو.
منصور وایي چې ډېرو کورونو ته تللی او له بېلابېلو خلکو سره مخ شوی چې خوږې او ترخې خاطرې ورپرېښې دي.
یو ځای کې مې کار کوو، شاوخوا دولس توشه کې وي. یو مالوچ دی ورته د سیند مالوچ وایي چې ډېر تسمه دی، هغه مو چې څومره ندافې کړې هېڅ په حال رانغلې. موږ یې بیا بېرته وغوښتلو، څومره مو چې ورته توضیح ورکړه وې نه منله، له سره یې په موږ کار وکړ. موږ هم له خپلو پیسو تېر شو. ښه خاطره مې بیا دا ده، هرې خوا ته چې ځم خلک مو عزت کوي، موږ له دوی څخه راضي یو او دوی له موږ څخه.
منصور وایي پخوا به د اخترونو په راتګ سره کار ښه و، خو په خبره یې اوس سره له دې چې اختر نږدې دی سم کار نشته.
پخوا ښه و، یو څه بازار تود و، خلکو کار کاوه، عاید یې درلود. اوس هغه شان نه دی، کاروبار نشته. پخوا به د ورځې پنځو نه تر شپږو کورونو ته تلو، اوس یو دو کورونو ته هم نه ځو ځکه عاید نه لري. د نرخونو کمولو لپاره هم دعوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته خلک له کاره پاتې شول.
منصور الفت هیله من دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي، چې ورسره د ده او نورو ندافانو کار هم بیرته ښه شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښست. ځینې افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي چې په خوابه د خلکو د خوشحالیو په محفلونو کې ګډون کاوه وایي چې د بد اقتصادي وضعیت له کبله آن په عصبي تکلیفونو اخته سوي دي. دوی وایي د کور د توکو پلورلو ته اړ سوي، ځینې لاسي کراچۍ چلوي، خو له دې سره سره یو وخت هم ډوډۍ نسي پیدا کولی. دا راپور د یو سندرغاړي په خبرو پیلېږي.
دیگه دل ما زندگی سیاه شده و الان مسکینا را به خدا بسیاری این تکلیف اصلا پیدا کرده.
په کابل کې ژوند کوي، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. وایي له پنځلسو کلونو راهیسې چې سارو کار یې له موسیقۍ سره دی، له همدې لارې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ حلاله روزي ګټله.
فعلا
ټول بیکاره یو، کاروبار نشته. هر کار ته چې ولاړو زیان مو وکړ. څو چې نوي کار کې بدلېږو ډېر وخت غواړي. زړه مو نور له ژونده تور دی. هغه وخت ښه و، د کور خرڅ و شیان کېدل، د میاشتې ډېر زره شاوخوا کېدلې. زړه مو ډېر بد دی، وضعیتونه مو ډېر خراب دي. زموږ کار او ډوډۍ واخیسته، نو چې له چا کار او ډوډۍ واخیستل شي خامخا به خراب وي.
دی وایي یوازې د سندرغاړو نه، د موسیقي غږونکو هم ورته حال لري.
یویست کاله کېږي چې زربابا هغې نه پس عمرم ډېر تېر شوی، د نور کار هم زده کوی نه شي.
هارمونیا غږونکی دی، دی هم د کابل اوسېدونکی دی او نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. په خبره پلار او ورونه هم موسیقي غږوله، خو اوس د کور دولس غړي ټول په کور وزګار ناست دي.
زه د هنرمندانو مشکلات خو افغانستان کې ډېر دي، سخت ډېر دي. د دوه کاله کېږي چې ټول هنرمندان کور کې شیشه لري، هغه یې خرڅ کړه. څوک یې بولاني خرڅوي، څوک یې اوبو خرڅوي، څوک یې کراچیوني کوي. زه هره سر د افغانستان هنرمندانو ستار کار ته چې مخکې کوم کونه فروشي مې وکړه، هغه نه شو. بیا ورپسې کراچي مې واخیست، میوه مې واچول، کچالو، آلوګان.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خوشحالۍ په محفلونو کې په حضوري ډول د موسیقۍ په خپرولو بندیز ولګولو. ښځو په خپلې خوښۍ د ثبت شویو پخوانیو سندرو او موسیقۍ په غږولو لمانځلې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت همدا تېره اونۍ په یوه نوي اقدام کې په دا کار هم بندیز ولګوه. ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي پر دوی د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له افغانستان وتی دي. میرویس نجربی هغه سندرغاړی دی چې د رادیو غانو او ټلویزیونونو له لارې به هم خلکو اوریدلی وي. وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نور نشوای کولی افغانستان کې ژوند وکړي، نو پاکستان ته کډوال شو.
دلیل از این که ما از افغانستان مهاجر شوم،
یوازینی دلیل چې زه له افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوم دا و چې ما غوښتل آزاد ژوند وکړم، او هغه مینه مې چې له موسیقي سره درلوده غوښتل مې هغه وپالم. دا زما د کلونو ارمان و، نشم کولی په اسانۍ له لاسه ورکړم. زما ژوند او هر څه همدا موسیقي ده. نو پاکستان ته راغلم، خو هیله لرم چې له پاکستان څخه خپل مینوالو ته موسیقي وړاندې کړم، څو خپل افغاني دود او موسیقي په هر حالت کې وساتلی شو.
موسیقي افغاني بتانم نگه بداریم در هر حالت.
نظیر لطیف او بوشت کاله کیږي چې د موسیقي بیلابیل عالی غږوي. په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان هم روزلي دي، خو وایي اړ شو هیواد پرېږدي او دی هم پاکستان ته کډه شي.
د امارت له راتګ وروسته چې طالبان راغلل، داسې همکاران مې هم شته چې کابل کې کراچۍ چلوي، منتو خرڅوي. اوس چې پاکستان کې هم ژوند کوو، هغسې ژوند نه دی، فقط د دې لپاره چې مغزو مو آرامه وي کډوال شو.
د طالبانو حکومت نه یوازې د خوشحالۍ په محفلونو کې، بلکې د رسنیو له لارې او آن په ښاري موټرونو کې هم د موسیقۍ په خپرولو بندیز لګولی دی.